پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. هغه میرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړي وایي چې
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېره و. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدې ورځې په پیلېدو دي. مدافع وکیلانې او څارنوالانې وایي قاضیانې قضایي ادارې فلج شوي دي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی.
لکه پر لارې تلاس ولکه یا ګرځېداس ولکه یا خبرې کولی ولکه یا کېدلس، بس په کب ورځ بیا ژړل.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورېدو وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي د قطر له چارواکو سره پر افغانستان بحث وکړ. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د دوی مرستې روانې وي. د امریکا یو چارواکي د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه جزئیات خپره کړي. هغه ویلي د امریکا د یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار محمد المسناد سره یې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د دې اونۍ په سر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له یوه پلاوي سره هم په دوه ورځنۍ غونډه کې پر افغانستان خبرې کړې وې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 34 لین په مناسبت په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي او اوس په کار ده چې دوی سره لاسونه ورکړي.
وم لا طالب وم لا پلانه خونده وکرزی صاحب پلانه لاس مونه ورکو د افغانستان استقلال به بچاو. دا چې حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګرد افغانان ازبک تاجک دا ګر جمع.
محمود خان اڅکزي داسې مهال دا څرګندونې کړې چې د اګست له نیمایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبان سره له دې چې اوسنی حکومت لنډمهاله بولي خو وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې 4 میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازې هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي له هغو اوازو ډډه وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلی د واشنگتن او ناتو اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکراینی او غربي چارواکي وایي روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې په لویدیځ کې تر جنګي تطبیقاتو وروسته خپل په زرګونو پوځیان او ثقیله تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په څلور ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې اته داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت سوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي ترڅو وګوري له ډیلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي.
زما شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په مزنی سپه دولس شپږ نیوی اورید. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د شزو د حقونو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. زموږ همکار راتب نوری د هیبت الله اخونزاده فرمان چې شپږ مادی لري لیدلی دی او دا شیبه د ټلیفون له لارې د هیبت الله اخونزاده د فرمان د جزئیاتو په اړه معلومات درکوي. مهرباني کوی نوری صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ته راډیو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ټینګار په ترڅ کې یو نوی فرمان صادر کړی چې شپږ مادې لري او دا شپږ مادې فرمان د طالبانو ټولو دولتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته هم لارښوونه کوي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره جدي ګامونه پورته کړي. او پر هغه فرمان کې پر داسې مسایلو بحث شوي لکه ودونه، انجونو بد ورکول او همدارنګه د کونډو ښځو پر حقونو. خو هغه دوه موارد چې ډېر مهم دي او نړیواله ټولنه هم پرې بحث کوي په دې شپو ورځو کې، هغه د ښځو د تعلیم حق او د کار حق دی چې په دې فرمان کې له هغه څخه هیڅ یادونه نه ده شوې. او دا شپږ مادې دي چې په اوله ماده کې وایي چې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت ضروري دی. په دوهمه ماده کې وایي چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل کې هغه چې بد ورته وایي نشي ورکولی. او دا هم ویل شوی په درېمه ماده کې چې د مېړه له وفات وروسته چې هغه شرعي موده څلور میاشتې او لس شپې یا وز د حمل وي چې هغه تیر شي، بیا کونډه ښځه آزاده ده او کولی شي چې خپل خوښه خپل ځان ته دغه بل څوک انتخاب کړي او د کونډي لیوار او نور چې دغه معمول دي دا نشي کولی چې د کونډه ښځه ځان ته نکاح کړي الا دا چې دغه وي د دې رضایت وي. او څلورم ماده کې ویل شوی چې له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې ښځې شرعي حق دی. او همدارنګه دلته د میراث په برخه کې هم تاکید شوی چې پنځمه ماده کې ویل شوی چې ښځه د میراث حق لري چې دغه د میړه اولاد پلار او نورو خپلوانو په مالونو کې. او شپږمه ماده کې د متعددو ودونو په اړه چې د اسلام دین د څلورو ودونو حق ورکوي نارینه ته او خپل خاص شرایط لري چې دلته ویل شوی چې څوک چې متعدد ودونه لري مکلف دی چې ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي. او دغه شپږ مادې وي چې د طالبان غوښتي چې باید دغه شي عملی شي. د امادي
ډیره زیاته مننه. لدی د سیم عالمي چې اول او دوم ماده نسبتا نوی خبرې دي چې نوی پدې معنی چې ځینو طالبانو یا ځینو ملایانو په دې موضوع ډیر تاکید نکاو، ډیر خبرې نه کولې، لکه د بالغو ښځو پر رضایت دی واده کول، ډیرو په دې تاکید کو چې د مور او پلار حق دی چې هر چا ته ورکوي، د دوی رضایت ډیر مهم نه دی. او یو مسله دا چې ښځه مال نه دی بلکې اصیل او آزاد انسان دی. دا دوی خبرې یو څه نوی نشکاری تاسو ته؟
دلته دا د وی خبرې دی، خود په غواله خبره کې چې وای د نکاح پر محل د بالغ شو زور رضایت ضروري دی او هیڅوک نشي کولی چې په جبر او اکراه سره په نکاح راولي. خو هلته یو قوس هم شته چې په قوس کې ویل شوي چې نکاح له کفو یا سیال سره وي د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. نو دا بیا کېدای شي چې یو خلاص لاس بیا هم هغوی ته ورکړي چې له دې څخه متفاوت تفسیرونه لري. او همدارنګه دا چې ویل شوي چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل او آزاد انسان دی، دا او هغه مهمه برخه دا ده چې په دې دوه ماده کې د بدو یا په بدل کې دوی نشي ورکولی چې دا دوه موارد دي. دا مهم دي او دا چې ښځه مال نه ده بلکې اصیل آزاد انسان دی، دا خو د ټول انساني او بینملي او همدارنګه اسلامي قوانینو پر بنسټ دا واضح خبره ده. خدای چې په بد نشي ورکولی او دا یو دوت وو په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې متاسفانه. دا یو شزیری کېدای شي، خو هغه څه چې ډیر مهم دي د افغانانو لپاره اوس د شوزو د تعلیم او کار مسله ده چې نړیواله ټولنه او افغاني شزی په دې باندې تاکید کوي چې تر اوسه پورې په دې فرمان کې هغه نه لیدل کېږي. او طالبانو تل دا ویلي چې دوی غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم شوزو ته خپل حقونه ورکړي، او دا چې دوی تفسیر د اسلامي اصولو او شریعه احکامو څخه څه دی هغه به بیا وروسته معلوم شي چې دوی یو اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه. دا وروستي ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډیر مهمه ده چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی شوزو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، لیکن د دوی د مشر په فرمان کې د دوه مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوې. ولې اشاره نه ده شوې؟ په څوک خبرونه کې به د سیاسي چارو او حقوقي چارو له کارپوهانو سره خبري وکړي چې ولې د طالبانو مشر د دوه موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې. پرون هم یو شمیر افغان میرمنو د خپل اغه میرمنې چې د کورونو مسولیت په غاړه لري او د طالبانو له راتګ وروسته دند له لاس ورکړي دي، په دې اندیشنه ښکارا کړ چې دوی کارت نه پریښودل کیږي. دغه میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لري کېدو غشتنه وکړه. لبل خو د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کېدای شي د افغانستان د ناخالص او عوایدو کچه 15% کم کړي. په دې موضوع دا راپور واوري.
اتویش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دند درلوده او د خپل وکاسیزه کورنۍ مشرکه وي، اوس د بيدندې لوجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. حقیله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال جوان ډیر سختی او سره تیرو، د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا به سکهږي، جوان ډیر سخت شوی.
بصیره وای د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوی، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي
کچيري په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورسته پاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامن ټولنه وسیږي.
خود طالبان حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
خزی چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کیږي. او هغه ښځې او خوندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلودل، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا UNDP په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 20 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې پروګرام په قول په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوی او د ژمي پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یاده ونه باسي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل، هغه ځای چیرته چې مود وړاندې د نږدې 6 میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو رساغلی، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې 3.3 میلیونی نفوس 2.5 میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی خو خلک ډوډۍ نه لري.
مال په سر باندې خرڅ کو، نیمه په مجبور په تاوان خرڅ کو، نور وضعیت په ځل د خدای خدای ملا ورک شوی ده. خو
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلی لوګي ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریځ هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې افغانانو لاسنیوي وکړي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواد د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لی اوی خو او د روغتي نظام د منځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکي انزور ترسیموي.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ ل 12:30 بجو تر 1 بجې پورې ل آزادی رادیو بیا خبريږي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان او څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیه مختوري وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپلو موکلینو دوسیه پر مخ یوسی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د ښځو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسر عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نامیرمن
وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې ترانګواله په راپور کې ذکر سي.
د
خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د زورونو او توتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې د مهال خپل هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوی، د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دینی، حقوقي، شریعت او قضا برخې ارون ذکرۍ یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانی غړي زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو دپاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خو دا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو برخي مشر هی دربار ازادي رادیو سره مرکه کې وویل
هغه څه چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډیری یې له هیواده تښتیدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي. په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب وایندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
ستاسو له پیغامونو
محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی ور جان د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتنې وروره چې دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته د افغان ولس لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه مو ولس دې سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
زه نجم له هلمند ما اوس نن د تلیفون اورونه نه تا د کیش ته وی توله یت کی د شکرن سیمه اوري چونزي لکسي سلام.
زه د لغمان ولایت د مندرون د علي لیسه انې سرمالم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 200 شپږ اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو دوه غصب شو. دا چې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګانی هم کړی وي باوجود دغه عارضو هیڅ چا د دې پښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوی نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زمونږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړي دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو، زمونږ معاشونه نشته او ډیر مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خوا ته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جریب هم ځکه ده دغه هم ځکه دي چې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نه لرو در په در خبرې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوی حکومت د معارف پرورې حس په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستور پیژندو په دې شمسی منظومه کې داسې عجیب شان لیدلې چې پخوا یې په حقیقت نه و لیدلې. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسی منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسی نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایی مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضائي علوم پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندې وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بوریر چې د دې څیړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال دار چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همدا راز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري